په افغانستان کې د سهار لس بجې شوري ازادي راډیو وی بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو دا لنډه خبري برخه په لنډو خبرونو پیلو د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړ کړ. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. دغه غونډې په اړه د ګډې اعلامیې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی بکې د شاوخوا څلوېښتو په شاوخوا کې سیاسي شخصیتونو په دې غونډه کې ګډون کړی و. د زابل روغتیایي چارواکي وایي د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې لسګونه کسان په یوه ناپېژندل شوې ناروغۍ اخته شوي. د زابل د عامه روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي پرون رسنیو ته وویل د شاجوی په شیخان کلي کې لسګونه ماشومان او لویان په دې ناروغۍ اخته شوي دي. د دې په وینا تر اوسه پورې د شاوخوا سل تنو درملنه شوې خو د شلو تنو نور حال نازک دی. جاپان ژمنه وکړه چې د افغان ښوونکو د دو میاشتو معاش ورکوي. دا ژمنه د افغانستان لپاره د جاپان سفیر تکاشي اوکادا پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې لمرستیال وزیر مولوي فیض الله جلال سره په کتنه کې وکړه. ښاغلي اوکادا دغه راز وویل چې په افغانستان کې به د جاپان له لورې نیمګړې پروژې بشپړې کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي وایي د روسیې دا هدا چې وایي په اوکراین کې د ډرون الوتکو د ویشتلو لپاره د لوړ قدرت لرونکي لایزري وسلې سیستم تولید ته نږدې شوی. د جګړې د وخت د هغو مشرانو تبلیغات دي چې بیریږي خپلې وحشتناکې تېروتنې ومني. د روسیې د تاس خبري اژانس راپور له مخې د روسیې صدر اعظم مرستیال یوری بوریسف پرون چهارشنبه موسکو ته نږدې په یو کانفرنس کې وویل چې روسیې د لایزري وسلو دا سیستم ته وده ورکړې چې څو چنده ځواکمن دی او د دې توان لري چې مختلف هدفونه وسوځوي. هغه وویل چې دا ډول سیستم د اوکراین په جګړه کې انکارول شوی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنې کلک ملاتړ کړی او ویلي دي چې متحده ایالات به د دوی امنیت د هر ډول ګواښ په وړاندې بیدار پاتې شي. هغه په یو بیان کې د فنلند او سویډن دا پریکړه تاریخي بللی او ویلي دي چې دوی به د امریکا له کانګرس او د ناتو له متحدانو سره کار وکړي تر څو هر څومره ژر چې کیدی شي دغه دواړه هیوادونه د ناتو غړیتوب ترلاسه کړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون وویل چې په ناتو تړون کې د غړیتوب لپاره د دواړو هیوادونو رسمي غوښتنلیکونه ترلاسه کړي دي. ازادي رادیو او ریل کڅنګ خبرونه په پایل کې مو ویل د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوی خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. مخکې په لنډو خبرونو کې مو واوریدل چې د طالبانو یو شمېر مخالف مشرانو چې د ترکیه په پلازمینه انقره کې راغونډ شوي او د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا جوړه کړه. یو شمېر سرچینو چې په دې غونډه کې ګډون کړی و وایي دا غونډه په انقره کې د مارشال عبدالرشید دوستم په کوربتوب د هغه په کور کې جوړه شوې وه. د دې غونډې په اړه د ګډې اعلامې تر څنګ د ګډونوالو هغه فهرست چې د دغو سرچینو ازادي راډیو ته راستولی د شاوخوا څلوېښتو سیاسي شخصیتونو له ډلې د شلو کسانو نومونه ذکر شوي دي. په دغو شخصیتونو کې جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف، د جمعیت اسلامي د ګوند بیل شوي ډلې مشر عطا محمد نور، د حزب وحدت اسلامي افغانستان مشر حاجي محمد محقق، د ولسي جرګې پخوانی مشر میر رحمان رحماني او د یو شمېر نورو سیاسي څیرو نومونه لیدل کېږي. د غونډې اکثره ګډونوالو چې د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ د وخت د شمالي ټلوالي ډلې غړي دي په تېر جمهوري نظام کې لوړې دندې درلودي او ډېر ځلې هم د هغه نظام مخالف دریځ غوره کړی و. د ولسي جرګې پخوانی غړی رحمان اوغلو چې اوس په ترکیه کې اوسي او د دې غونډې یو ګډونوالو پرون د ورځې ناوخته د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل دا مشران د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت د عالي شورا پر جوړولو خبرې کوي او زیاته کړه دوی هڅه کوي چې لس کمیټې جوړې کړي چې یوه هم نظامي کمیټه ده چې پرې توافق شوی دی. دغه سرچینو دغه راز ویلي چې د طالبانو ضد ملي مقاومت د جبهې مشر احمد مسعود هم د دې شورا غړیتوب لري. د طالبانو حکومت چې ترکیه ورسره ښې اړیکې پالي تر اوسه پورې د دې غونډې په وړاندې غبرګون نه دی ښودلی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د طالبانو حکومت وهی گاونډوي هیوادونو ته د وارداتي برېښنا پورونه د بانکي ستونزو له کبله نشي ورکولی. له دې کبله چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له یو لړ محدودیتونو سره مخامخ دی، له افغانستانه بهر ته او له بهر افغانستان ته د ډیرو پیسو په لیږد کې خنډونه شته. افغانستان هر کال له ګاونډیو هیوادونو د سلګونو میلیون ډالرو په لګښت برېښنا واردوي. تفصیل یې اسمت سروان اوروي.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د ګاونډیو هیوادونو د برېښنا له درکه تر سل میلیون ډالر زیات پوره وړی دی. حاضر ده د افغانستان په سلو کې درې اویا برېښنا وارداتي ده او تر ټولو ډیره له ازبکستان څخه واردوي. د افغانستان په درې اویا سلنه وارداتي برېښنا کې پنځه اویا سلنه له ازبکستان، دوه ویشت سلنه له ایران، اوولس سلنه له ترکمنستان او څلور سلنه له تاجکستان څخه واردېږي. افغانستان د طالبانو له وخته رسیدو وروسته له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. خو د اوبو او انرژي وزارت ویندوی اختر محمد نصرت د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د پور د نه ورکولو دلیل د پیسو نشتوالی نه بولي، بلکې بانکي ستونزه د دې سبب بولي چې پر افغانستان د دغو هیوادونو سل میلیون ډالر پور پاتې شي. دی وایي د طالبانو حکومت غواړي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو پور ورکړي، خو خنډ د پیسو په انتقال کې دی. افغانستان د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د کال درې سوه میلیون ډالر د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي. په دې پیسو کې لویه برخه یعنی یو سل اته میلیون ډالر ازبکستان ته ورکوي. خو سره له دې چې افغانستان سلګونه میلیون ډالر ګاونډیو هیوادونو ته د برېښنا د واردولو لپاره ورکوي، هر څه موده وروسته وارداتي برېښنا د ورانکارو پیښو له کبله پرچاو کیږي. په تیرو کلونو کې د افغانستان پخوانی حکومت طالبان او ځینې ورانکاري د برېښنا د ستنو په ویجاړولو تورنول.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیان ګالو شخص
کونډه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډالو
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر وایي روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونه د افغانستان د شمالي ولایتونو له لوري اندېښنه لري. دغه روسي چارواکي دا اندېښنه وروسته له دې څرګنده کړه چې په دې وروستیو ورځو کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ یا داعش ویلي د افغانستان له خاورې پر تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتي دي.
په داسې حال کې چې د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په بدخشان ولایت کې د عملیاتو راپورونه ورکړل شوي، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر اندری ریدونکو وایي چې د افغانستان له شمالي پولو اندېښنې لري. د افغانستان د شمالي سیمو وضعیت پیچلی وبلو، ویلی دی چې وضعیت نه یوازې د روسیې بلکې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اندېښنه هم زیاته کړې ده. په همدې منځ کې تاجکستان وایي چې پوځ په خپل نارامه بدخشان ولایت کې تروریستي ضد عملیات پیل کړي دي، خو دا عملیات په بدخشان ولایت کې له هغو مظاهرو وروسته پیل شوي چې څو ورځې یې دوام وکړ. مظاهره چیانو ویلی چې والی او خاروال د پولیسو په توقیف کې د یو مدني فعال د وژل کېدو قضیه نه ده تعقیب کړې او له دې کبله د والی او خاروال د استعفا غوښتنه لري. مظاهره چیانو ویلی چې اعتراضونه یې سوله ییز و او دا یې مدني حق دی. د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د ثور د دوه ویشتمې داعش ډلې ادعا وکړه چې د افغانستان له خاورې یې پر تاجکستان توغندي برید کړی دی او د دې برید ویډیو یې هم خپره کړه. وروسته د تاجکستان حکومت تایید کړه چې پر خاورې یې څو توغندي لګېدلي، خو ویلي دي چې دا توغندي د طالبانو او داعش ترمنځ د جګړې په لړ کې په تصادفي ډول د تاجکستان لوري ته لګېدلي دي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د وایلډایل په نړیوال مطبوعاتي کلب کې وویل روسیه د ډله ییز امنیت تړون له لارې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره مرسته کوي. د ډله ییز امنیتي تړون هیوادونو مشرانو روانه اونۍ په مسکو کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښودله.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
په غزنی کې پروند واکسیناتورانو په ګډون پر یو سلو اندریر شو روغتیایي کارکونکو موټر سایکلونه وویشل شول. له دغو موټر سایکلونو به دغه روغتیایي کارکونکي د غزنی ولایت په مرکز او د دې ولایت په اتلسو ولسوالیو کې استفاده کوي. روغتیایي چارواکي هیله مند دي چې دغو موټر سایکلونو په ویشلو سره به د روغتیایي خدمتونو په وړاندې پرتې ستونزې تر یو حده هوارې شي.
روغتیایي چارواکي وایي دغه موټر سایکلونو ویش د روغتیایي کارکونکو د اسانتیا په برخه کې تر سره سوی. دوی وایي دغه موټر سایکلان د یونیسف په مالی مرسته د ادا موسسې له لوري د دوی ادارې ته ورکړل سوي دي. د غزنی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت د چهارشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د غزنی ولایت په اتلس ولسوالیو کې به له دغه 133 موټر سایکلونو څخه واکسیناتوران او روغتیایي کارکونکي ګټه پورته کوي. نوموړی په غزنی مرکز او ولسوالیو کې د شو روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې د دغه وسایلو ویش او کارول اغیزمن بولي.
د دغه مرسیکلو توضیح څخه هدف دا ولو چې واکسیناتوران او سی کارکونکي په وخت سره ټولو کلیو ته ورسیږي او د خدمات د واکسین خدماتو پوشش یا کوریج دا لوړ کړي او ټول ماشومان سي لسی مراکز څخه لرې دي او په وخت سره واکسین سره رسیدای همدا مشکل حل سي.
شاغله همت زیاتوی د دغه مرستو په لړ کې یو اراده ایمبولانس هم شامل و چې د غزنی د ناور ولسوالۍ روغتیایي مرکز ته وسپارل سو. په دغه غونډه کې د غزنی د والی ترڅنګ ځینو چارواکو هم برخه اخیستې وه. والی مولوی محمد ساکه خونزاده د یونیسف ادارې او د ادا موسسې له مسؤلینو څخه د روغتیایي خدمتونو په برخه کې د مرستو له امله مننه وکړه او روغتیایي کارکونکو ته یې د دې موټر سایکلونو ویش د خلکو د روغتیایي ستونزو په هواري کې اغیزمن وبالو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او مخکې له دې چې موسیقي ته ور ورسیږي دا هم د دې خبري برخې وروستی راپور. د بهرنیو اسعارو په تیر بیا د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپی ارزښت یو وار بیا په بیساري ډول ټیټ شو. په همدې منځ کې پاکستان د نور پور د ترلاسه کولو لپاره د پیسو له نړیوال وجې صندوق یا IMF سره خبرې پیل کړې دي. په پاکستان کې د اقتصادي چارو کارپوهان هم تاییدوي تر څو چې د پیسو نړیوال وجې صندوق پاکستان ته پور ور کړی نه وي د جنسونو د بیو د لوړېدو او د ډالر په وړاندې د روپیو د لوړېدو مخه نشي نیول کېدی. نور بل اسمت څاروانه وورو.
په داسې حال کې چې د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، د پاکستان حکومت پرون چهارشنبه د قطر په مرکز دوحه کې د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره د پور پر شرایطو خبرې پیل کړې. د پاکستان د مالی وزارت پر خپل ټویټر باندې ښلي چې دا خبرې به د رواني میتر 15مې پورې دوام ولري. دا خبرې په داسې حال کې پیل شوې چې د پاکستان د مرکزی بانک اسعاري زیرمه سباندې 10 میلیارد ډالرو ته راټیټه شوې ده. په همدې حال کې پرون د پاکستان د اسعارو د تبادله په بازارونو کې یو امریکایي ډالر په 200 روپیو تبادله شو. دا دوهمه اونۍ ده چې پاکستاني روپۍ ریکارډ حد ته راټیټیږي. پاکستان هیله لري چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور د ترلاسه کولو په صورت کې به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د روپیو د ارزښت د کمیدو مخه ونیسي. راپورونه وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق او د پاکستان د مالیه وزیر مفتا اسماعیل په مشی پلاوی په خبرو کې د انرژي په برخه کې د سبسیډي پر پای ته رسیدو هم بحث کیږي. پاکستان د خپل بحراني اقتصاد د شکولو لپاره هڅه کوي چې د پیسو له نړیوال صندوق سره د دې ادارې د پور پر شرطونو موافقه ته ورسیږي.
د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د نورپور د ورکولو لپاره له دې هیواده غواړي چې د تیلو او برېښنا بیه لوړه کړي او 1,500,000,000,000 روپۍ اضافي مالیه ټوله کړي څو د ترلاسه کړي پور د بیرته ادا کولو جوګه شي. په پاکستان کې